ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د دې خبري غړی د سر موضوع په پاکستان په ایران کې هغه پاکستانی زده کوونکي او زائرین دي چې د ایران او د اسرائیل د جګړې له وجې نه الته بند پاتې او اوس د پاکستان حکومت دوی د تافتان د سرحدي لارې لغاړې پاکستان ته په دغه کې سره راړولې دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو رایو ځای کړي کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خړومبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شوخوا اهداف ځامن کړی دي چې پکې لک تر لګه سلويخت کسان جوبل شوې دي په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده او ستمشال د خبرونو تفصيل د اسرائيل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته درستنېدو لړۍ روانه ده تیر شپه شاوخوا 2500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوې دي په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیر درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان په مجموعي توګه راستانه شوي په کوم کې چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیات تر زده کوونکي او سیل کوونکي هم شامل دي د جون په لسما نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په تافتان کې د پاکستان هاوس مشر عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل
یہاں پہ زیادہ ٹریڈ جو ہے ایل پی جی کا ہے پی جی جو ہے وہاں پہ پلانٹ وغیرہ
ایران سے خلوی تجارت دا ایل پی جی گیس دی خو حال تا دا ایل پی جی گیس زیادہ را پلانٹو نا بمبار سوی دی یوازی پہ ایل پی جی بار آغا لار یعنی را روانی دی چلا لمخا پا لار کی وی او دا پاکستان للوری ایران تا ہر دول خوراکی او تجارتی شانو لیش دول هم بند سوی دی
دور لوڈنگ وغیرہ وہ بند ہو گئے
عبدالمنان د ایران څخه د پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر وویل چې د تافتان چک پوستا سلیری سات خلاص ساتلې شوې ده او د پاکستان څخه ایران ته په داخلي دو په بشپړه توګه بندیز ده د نوموړي په خبره چې نن هم د راستنې شو پاکستانیانو یو قافله په نه بسونو کې د کوټې په لور روانه کړې ده په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره په ایران کې میشته وو په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاري شوه تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاري شوه حکمنامه کې ویل شوې چې اتر له سرکني کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي دا غم رستيال به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وی او پکې به د خیبر پختونخوا د گورنر علا وزیر او د داخله چارو د وفاقي وزیر ترڅنګ وفاقي او صوبایي سرکاري جوړ پوری چارواکي غړي وي دا په داسې حال کې ده چې په 2013 دا دی کال کې خیبر پختونخوا سره د زمکیدونه پس په هغه سیمو کې د پخوانی اف سی آر نظام ختم شو چې ورته هغه سیمو ته عدالتي نظام وغځېد خو بیا هم په هغه سیمو کې د روایتي جرګو د نظام کمې محسوسې دو چې اوس یې د بیا بحاله لپاره دا کمیټه جوړه شوه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوز مشر فیلډ مارشل سید آسی منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د دوام په اړه موافقه وشوه ریډیو زیاته ویي چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د دواړخیزو ګټورو سوداګریزو تړونونو کې لیوال سرګندکړه د پوز مشر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند اسانتیا په برخه کې د هغه د مثبت او اغیزمن رول لپاره د پاکستان او د هغه د خلکو په استادیتوب د ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه بل خو تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې خبري غونډه د وینا پر مهال وویل چې د پوز مشر آسی منیر سره د ایران اسرائیل د شخړې په اړه مفصل بحث هم کړي او روسته خبر دا چې نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځانمن کړی دي چې په کله تر لګ سلويخت کسان جوړل شوی دي. د اسرائیل په دي چارواکو ویل چې جون په 19 د جنوبی خار بیرش بعد یو روختون په شمول د هواد دننه په ګرمیشتو سیمو کې د ایران لخوا په نخښه شوی دي. چارواکي وایي کسوم تلفات کم خو زیاتوي چې د روختون یوې څنګه ته سخت زیان رسیدلی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي تسنیم خبري ایجنسی په خبره چې د برید هدف د سورو کاتبی مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پاوز او استخباراتي مرکزی دفترو د مشال د خبرونو پای. رویدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موږ ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په ایران کې د پاکستانی زدکونکي پاکستان ته راوپس شوي دي. تیر شپه د تافتان سرحدي لاره د راوړېدو نه پس یوې زدکونکي مشال لیدو ته وویل
ایران ڈیفینس کر رہا تھا، لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں، ڈرون آتے ہیں، ان کی آواز بہت افیکٹ ہوں گے، گریں گے، کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا؟
وہ بلخوا پہ ایران کی میشتا افغان کڑوال وائی چی دی واڑی دا تہران نووزی خود بھی تھا اجازہ نشتا
تهران د ورتلو په واره کې ته اجازه ده ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا مونږه نقصان لري مونږه باندې پاتې په تهران کې
او د میرامشاه آی ڈی پیز غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ستنه کړي.
موږ په کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه یولس کاله پوره کیږي چې کډوال په وکاخل کې کې هم پراته دي، هلته یې نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي.
نړۍ افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې تاسو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو سره سمارټ فون یې تاسو زموږ اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونې په لور ورجو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډېر یو شمیر زده کوونکي دا مهال په ایران کې دي چې هلته زده کړې کوي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ د موجوده شخړې له کبله د دغو اوریدونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي او دوی ته ویل شوې دي چې خپل وطن ته واپس شي. دغه را واپس شوې دي او تیره شپه هم 4500 زده کوونکي پاکستان ته راوړي ده او د چارواکو په خبره دا مجموعي شمېره تر زرونه اوریدلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا راپور لري.
د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانیانو وخپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده شوې ده او د جون په 13 نیټه شاوخوا 4500 نفر د تفتان بارډر د لارې وخپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تفتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درو ورځو کې د تفتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي دي، په کوم چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیلګران شامل دي. جون په 19 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان اوس مشر عبدالمنان وویل چې د ایران څخه د پاکستانیانو وخپل هیواد ته راستنېدو په خاطر د تفتان چک پوسټ د 24 ساعت پورې خلاص ساتلې دي، خو د پاکستان څخه و ایران ته پر داخلېدو په بشپړه توګه بندیز دی. ایران څخه لوی تجارت د ایل پی جی گیس دی، خو هلته د ایل پی جی گیس زیاتره پلانټونه بمبار شوي دي چې له امله اوس ایل پی جی ډېر نه راځي. یوازې په ایل پی جی بار هغه لاریانې را روانې دي چې له مخه په لار کې وي او د پاکستان له لورې ایران ته هر ډول خوراکي او تجارتي شیانو لېږدول هم بند شوي دي. د نوموړي په خبره چې نن هم د ایران څخه راستانه شوي د پاکستانیانو یوه قافله په نو بسانو کې د کوټ په لور روانه کړې ده، په کوم چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر د ایران په زیدان او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. ښاغلی منان هیله څرګنده کړه چې دا قافله به د سرحدي عسکرو په څارنه کې تر ماښام پورې وکوټ ته ورسیږي او دغه ځای به د قافلې غړي و خپل آباګنی سیمه ته ولېږدول سي. په دې ترڅ کې د جون په 14 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر اجی ایوب میرانی د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران څخه د پاکستان په لور په تجارتي سامانو بار کنټینران او یا هم د پاکستان څخه په میوو بار لاریانو په مخ د ترکان نړیواله سرحدي پوله تر هغه وخته پورې نه بندوي چې تر څو دا نوي ترله تېر سوي. بلخوا د جون په 14 نیټه د تفتان د لارې و کوچ ته رارسېدلي د پنجاب سره تړاو لرونکو ځینې زده کوونکو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې د خوف او ویرې یوه ناوړه وضعه وه او خلک ډېر پریشان وو. په دې اړه به غوږ شو د تهران میډیکل ساینس د پوهنتون یوې زده کوونکي میرمن سادیه مریم ته.
ایران ډیفنس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرون آتے ہیں ان کی آواز بہت
زیادہ. ایران دفاع کا والا خوب ہم میزائل او ڈرون را روانو او لوڑ آوازوں نے درلودو چلاما لے معشومان دا ڈیری ویر سر مخول زکہ چی حس پا دماغ کی نراتلل او ار کس پا دی پریشانو چی دا ڈرون بکم زائے رالوی جی یا با ایران کنٹرول کی بس طولا پا دی فکر کیو ڈرون
انٹرسپٹ ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا.
پل پلو دا عراق و سردی پولیتا چیرما دا علم پونتون زده کونکی ڈاکٹر شہزاد بیا زیاده کړه چې د اسرائیل لخوا د زیدان په ګډون د ایران پر بیلابیلو شارو د بریدو وروسته د دوی لپاره نور په ایران کې پاتې کېدل امکان نه درلودي.
یونیورسٹی والا نے جو ہے نا ہمیں رات کو ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا صبح چلے جائیں.
پونتون مامورین مشتہ دشپے امر وکڑی چې سهار پونتون پریش دی او په خوندی توګه ولاړ سی. سهار موږ د بس پر تمځای ولاړو چې د اسرائیل ډرون راغلی چې موږ یې وویرولو. خو د ایران هوایی نظام ډېر ښه او د اسرائیل زیاتره ډرون یې ناکاره کړل.
جو ہے نا ڈیفینس کر لیا ان کو.
د ایران څخه راستانه سو زیاترو وګړو دا هم ویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته د جون د 15 نیټ څخه په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده. خو په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یو ایرانی کس هم د پناه لپاره و پاکستان ته نه دی راغلی. یادوي چې د جون په 14 نیټه د اسرائیل لخوا پر ایران د بریدو د پیل کېدو وروسته د جون د 15 نیټ څخه پاکستان د ایران سره خپل سرحدي پوله دغه پاکستانیانو په مخ په بشپړه توګه تړلې ده. څوک چې پر ویزا یا راداری و ایران ته تلونکي وو. په تفتان کې د چارواکو په خبره چې د ایران څخه د راستنېدونکو زیارت کوونکو او نورو پاکستاني زده کوونکو لپاره په تفتان، ګوادر او من کې 24 ساعته د پولې د خلاصون زمینه برابره کړې ده. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د جون په 15 نیټه و رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې دا وخت هم د 1.5 څخه بیا تر 24,000 پورې پاکستانیان موجود دي. په دوی کې نږدې 15,000 زیارت کوونکي هم شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د اوابازۍ د ادارې په خبره چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو جهاز د پېښور څخه د ترکمنستان و پلازمینې اشکاباد ته تللی او د جون په 14 نیټه یو سلوه زیارت کوونکي و اسلام آباد ته رارسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا چې ځینې افغان کډوال چې په ایران کې میشته دي هغوی دا وایي چې دی غواړي د تهران نوځي، خو دوی ته اجازه نشته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې مشه افغان کډوال چې نغواړي په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دی نور خارون ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا ادعا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دی. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنی حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلبا سه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزم دفتر کفالت ته چونه شو. نو دا موضوع د ډیره جدیده ځکه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل دي. ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقوقي ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرینې کده تهران هست مهاجرینې
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزي او یوې امني سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزي ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی و د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي و چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړي وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جون 19 د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې ومه ورځ ده. اسرائیلي چارواکي وایي ایران د هغوی په جنوبي ښار بیرسبا کې یو روغتون په میزایل وشته دی. په سملاسي توګه د مرګ جوړې راپورونه نه دي ورکړل شوي. نور حال زموږ همکار اسرائیل محمد وړاندې کوي.
د جون په 19 هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلی پولیسو د ایران د راکټي برید له عمله د اسرائیلو په یو جنوبي خار کې روختون ته د اوختي زیان ویډیو خپره کړي. د براچال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جون په 13 ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د پوز لمشر فیلډ مارشل جنرال اسیم منیر سره خبرې کړي. که څه هم ډانلډ ټرمپ ویل چې اسیم منیر له ده سره سلا شوې خو نور وضاحت یې ورنه کړ او زیاته کړه چې اسیم منیر ایران له ډیرو ښه پیژني خو د په خبره نوموړی په روان حالاتو خوشاله نه دی.
Chief of staff for the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that?
Yeah. Well, they know Iran very well.
Ho, hawi Iran der khapi jani le deru khapi jani هغوی په هیڅ نه دي خوشاله. داسې نه ده چې ګینه هغوی له اسرائیل سره ښه نه دي. هغوی ایران او اسرائیل دواړه پیژني خو کېدای شي هغوی ایران ښه پیژني خو هغوی ګوري چې سکیږي خو هغه ما سره سلا شو.
هم په دغه خبري غونډه کې ډونلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبريال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولای شي، نو په جواب کې یې ټرمپ وویل هو هر څه کېدای شي، هو دا کېدای شي، هو البته. ټرمپ وویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د په خبره د امریکا اړخ خای دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلی وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قوماندې لوړپوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړي او سلګونه کسان یې وژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې جوبل کړي دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته وګ یوړونکو، تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات شوې چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران او اسرائیل په شخړه هم خبرې شوې دي. د دغه خبرو تفصیل زموږ همکار شانواس ترګزین اور.
د پوځي مشر اسیم منیر دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل بریدونه او جګړه هم روانه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف د جون په 13مه ناوخته د جیو ټلویزیون د کوربه شازیب خاندازه سره د دې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی، دغه بیانونه اسارډر چې نائب وزیر اعظم دی هم جاری کړی دی. بل فیلډ مارشل په خپل هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره ایران ته تللی. نو په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل جګړه ډیره توند ده، امریکایي ولسمشر د اسرائیلو سره ولاړ دی، نو دا به د پاکستان لپاره کوم ستونزمند حالت خو نبی خواجہ آصف دا جواب ورکو.
فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے
فیلڈ مارشل اسیم منیر هغه ته ورتک هر څوک لوړان دي ترتیب شوی دی، خو به هم دغه هغه ته موجودګی ډیره خده. زما خیال دا دی چې دا خبر به ضرور مخې ته راغلی دا چې کوم د ایران او د اسرائیل ترمنځ شخړه ده، او دی کې فیلډ مارشل ډیر ښه کردار هم لوبول شي، او دی کې پاکستان د من لپاره ډیر ښه کار کولای شي. خواجه آصف په 15 جون په خپل ایکس باندې کړی د ملاقات کې چې څنګه نړیوال او سیمیز معاملات د بحث دلان دی راغلل، او بیا دا هم چې ګنې پاکستان دغه معاملات ګنې څنګه وارول شي، نو دلته د پاکستان اهمیت هم تسلیم شو. په قائد اعظم پونتون اسلام آباد کې د تاریخ استاد پروفیسور ډاکټر حمایت الله مشال ریډیو ته وویل دا نه چې ګنې دغه ملاقات کې یوازې د ترقی ساينس او نورې خبرې شوې، بلکې هغه ته د ایران او د اسرائیل په حواله سره هم اوږدې خبرې شوې. ځکه دغه خبره دغه ملاقات د یوې ګنټې د پاره خو بیا دو غنټې وغوښت شو،
او زمنګا د پارلیمنت دواړو ایوانونو د اسرائیل د حمله غندنه کړې ده، او دغه شان ایران سره د خپل حمایت اظهار کړی دی. او یو سورو د مخ کې د ایران د پارلیمنت چې کوم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې دا نشر شي او چې پاغه کې د ایران پارلیمنت چې کوم دی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان پارلیمنٹیرین دغه سلوګنز چې کوم دی دا راپورته کوي. زمونږ نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دا خبره واضح کړله، پاکستان چې کوم دی د ایران مکمل سفارتی او اخلاقی حمایت کوي. خوب د پاکستان چې کوم ارسنل دی، د پاکستان ایټمی قوت دی، هغه د پاکستان د قوم امانت دی.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر هم د جون په 19مه دغه ملاقات په حواله سره خبر پاڼه جاری کړي. هغوی لیکلي ملاقات کې په تجارت، اقتصادي ترقی، بارودي سرنګونو او مدنیاتو، مصنوعي ذهانت، کریپټو کرنسي او د ځینو نورو موضوعاتو سره سم په ایران او اسرائیل شخړه هم خبرې شوې. دوی لیکلي د ملاقات کې فیلډ مارشل اسیم منیر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته دعوت ورکړه چې په کومه مناسبه نیټه باید پاکستان ته سرکاري دوره وکړي. شانواس ترګزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی اړوندو د خبرونه په دې برخه کې ورته ودرستان ته د شمالي ودرستان هغه کډوال چې د بنو کم چشمه سیمه کې میشته دي ګلمندي چې حکومت یې نه خوستنوي نه یې په آرام ژوند ته پرېږدي او هر ورځ پولیس پرې چاپی وهي او نیسي یې ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نو ودرستان کړل شي چې ستونزې کمې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې واوري.
د بنو کم چشمه سیمه کې آباد د شمالي ودرستان به کور شوی ګلمندي چې حکومت یو لوري ته دوی خپلو سیمو ته نستانوي مرسته یې ځنډولې. بل طرف پولیس د وسلوالو په نوم دغه کډوال ځوروي ورباندې چاپې واهي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطه د شک په بنیاد 15 کډوال ونیول چې وروسته یې خوشي کړل او درې کسان اوس هم په زندان کې دي. د شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوې او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې یو فعال زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نور د کډوالۍ ژوند نشي کولی. حکومت یې ولې نستنوي؟ بل لوري ته خواره واره پراته بې کوره شوي په مختلفو هیلو بهانو تنګولی شي.
موږ خو د کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه 11 کاله پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې هم پراته دي، هلته یې نور ځایان کې هم په خپل مرسته پراته دي چې موږ به تنوع کیمپ وایو. ډومیل سیمه کې چشمه ورته دیږي خوشا اتیا کورونه هلته آباد وو. وخت نه وخته پولیس راځي کله او د شک په بنیاد باندې کسان نیسي. هم فوشا 15 کسان نیول شوي وو د شک په بنیاد باندې، پاکې 2-3 پاتې نور یې راخلاص کړل. موږ د کوچیانو ژوند ته نور نه یو تیار چې موږ کله په یو ځای کډه کوو کله په بل ځای کې کډه پرته وي. موږ د وخت نه هم غوښتنه کړې وه، اوس خو بالکل موږ غواړو داسې چې موږ خپل وطن ته بیرته ولژي، خپل وطن را ته آباد کړي. په دې خاطر موږ بار بار غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا په ښه طریقه سره خپل وطن ته بیرته ولژي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوال د کلونو راهسه لستونزو سره مخ دي. په وار وار ور سره ژمنه وشوې خو لا یې هم ستانه نکړل. روان یې د کډاو سره مخ دی.
دا کډول خو ډیر تکلیفات دي، ډیر مشکلات نه دي. چې یو دوا مسله حل کیږي بیا بلا وی چې حل کیږي بلا وی. نن ته وګوره دمر سخته ګرمي دوی د مش کډول په خیمه په تمبیون کې برته دي. اې څه کې سم باندې باز نشته حکومت چا غاته یا مطلب سہولات ورکو. دا خل ډیر غریب دی، ډیر د ستونزې مشکلات سره مخ مخ شوی دی. او په دا اړه می ډیره جلګی کړی دي مراکه مې کړی چې نه را د مش پل سیمه ته واپس ولړي. او تر اوسه پرې مش سره مطلب واده خوشی خو نټا چې کیمه د مشته د واپسې نه درو کوي نه را د حال د کډولې ژوند ته نه دی تیار. نه را مې مطلب نه رښنې کی نه د پیسې کی ځکه چې مشته پیسې مې لوي نه په خپل ټیم خپل کلی ته دا غوښتنه کی د مطالبه وی کی.
د بنو ډیویژن پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو شکایتونو لری کولو لپاره پوره هڅه کوي. هر ډول خیال باساتلی شي چې عام خلک و نه زبرول کیږي. کم کسان چې د شک په بنیاد نیول شوی ول هغه خوشی شوی. د غلطه د امن امان په مخه پولیس چاپی وهی خو مقصد یې عام خلک زورول نه بلکې امنیت ټینګ ساتلو په مخه کاروایی کیږي. کډوال وای چې یو لس کله پوره کیږي په وار وار یې د ستنولو غوښتنه کړې. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړې ستانه دې کړې چې ستونزې یې کمې شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو ستنولو لپاره د دوی د سیمو صفکولو عمل روان دی. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي نو د دوی د واپسۍ بهیر به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تیره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلی د لوکی د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوې. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاری شوې حکمنامه کې ویل شوي چې اتلس رکنی کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. د امریکا ولسمشر له هند او پاکستان دواړو نه یو واری بیا مننه وکړه چې د هغه په درېمګړتوب یې اوربند وکړ. ډونلډ ټرمپ د سرګندونې د جون په 13مه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر فیلډ مارشل آسیم منیر سره له ملاقات وروسته خبري اعلان وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې دننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره د 1.2 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ټولنې ته د خبره کړې راغلي چې له دې وروسته څخه له 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په لور راځو. اروپایي ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.1 میلیون یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یوې اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 میلادي کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه کړې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځای شوو او زیان ګاللو ته د مرستې رسولو مخه ډب کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي دې ته په پام سره چې بشري ناورین لا هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کېږي، په افغانستان کې د ننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.1 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي، او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمشنري مشري حاجا لهبي په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه د غشان نه هغه افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري، او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپل ټولنیزه کیسه لري.
د لمیا د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربه توپ د جون میاشتې په 14مه او 15مه نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه، او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې باس وشو خبره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د نورین د هواري لپاره 3.8 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوې، او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړپورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیايي مرکزونه او نږدې 300 د تختی مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، سخ کال په خوست کې 200 هکتار ځمکه باندې کچالو کرل شوی چې کروندګر یې له حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی وایي په دې ولایت کې د الوګانو پیداوار ښه دی او کچرې ساتنې لپاره یې د سړې خونې جوړې شي او بازار موندنه ورته وشي نو حاصلات یې څو چنده زیاتېدای شي. بل لوري ته د کرنې ځایي چارواکي وایي کروندګرو سره په مرستې وکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
که څه هم د افغانستان په مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې له پخوانه د کچالو یا پخوستۍ لهجه د الوګانو کار او پیداوار ډیر دی، خو اوس په خوست کې هم د کروندګرو دی لوري ته پام ډیر شوی دی. په خوست کې عموما خلک په ترکاری او سبزیو کې د کیفیت خوند او ذایقې له نظره ځایي حاصلات ډیر خوښوي، خو د نورو سیمو په شان دلته هم د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نشته. یو تن کروندګر نقیب الله مشال راډیو ته وویل
دورته ساک کال چې دا الوګان بیخي ډیر کړل دی، یعنی بل داس خبره د چې نره سوزای خوان نشته، الیګونه ته بيخي مخړه ولای دی، خاط نتیجې ور کړی دو خو کار کړی دی، او بل زکه مو ان شاء الله خې دی بيخي خو الیګ زنه استلای کیږي. تو شرم نه دیش من الیګون وکړو او 200 من درس او من الیګون زنه وبوسو.
د خوست یو بل کروندګر عارف الله هم وای چې تر نورو سبزیجاتو د دوی پوزای کې د الوګانو یا کچالو پیداوار ښه دی، خو که په وخت او ښه بیه ورته وپلورل شي
کنمی داغا گربسرو سحاج دا داو خو بیخی دیر رو سبزی هم کرالای کیگی عرض کرالای کیگی بیخی الحمدللہ ساخو بیخی خالوگانو موگ خخص چلی ورکر ساگ ما دست وقت های سوزی سلور سو امان الوگان کرالی دی و یو نپرم ما تا دلتا ندر اغلا چی یو تا سر مرستاو کو یا با کماکو کن دیگه تا باید یو تصمیم جور کی مطلا تصمیم وانی سی چی منگ دا خاصلات خره توزی.
په ورته توګه په خوست کې ترکاری پلورونکي هم په ټوله کې د خوست ترکاری او په ځانګړي ډول د دې ځای د الوګانو پیداوار ښه بولي. یو تن ترکاری پلورونکی همیش خان وایي
چې زما شي پاکستان نارتي او چې ویلای شي د پوسټ کوبل نارتي چې روسي نارتي په لخمري نارتي کندز نارتي غزنی نه دغه منطقه نارتي باید هم راسته دا وشه چې قانوني دا وشه چې باید سړی خینه جوړ شي وته دا وسته تلشي.
بل لوري ته د کرنې د برخې مسؤلین هم د خوست د سګنی کال د الوګانو حاصلات ښه بولي، وایي د خوست اقلیم او خاوره ودی او حاصلاتو ته مناسبه ده. د کرنې ریاست استاد انجینر عبدالسلام همتیار ویل دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د سړو او شنو خونو شمیر ډیر کړي.
ساګ د کچلانو چې دی بهي خار نتیجه ورکړی دا ځکه چې د خوست خاورا اقلیمی شرایط ورته مناسب دي او ساګ کال تقریبا 200 هکتار ځمکه په کچلانو باندې کرل شوې ده. مونږ کوشش کوو ان شاء الله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کو، یو بعد بزګر لپاره هم اواید لاسرل شوی، اې د ستونزې خورې مشکلات به هم پرې را پښې، او بل پلته به زموږ مارکیټینګ د خپل عوام وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په کلنی ډول له 400 څخه تر 500 ټنه کچالو تولیدېږي چې شاوخوا 40% هغه یوازې له مرکزي ولایت بامیان څخه په لاس راځي. که څه هم په افغانستان کې کچالو تر ډیره کورني مصرف لپاره کاریږي، خو یوه اندازه پاکستان، هند او منځنۍ آسیا ته هم صادرېږي. کتونکي وایي اړتیا ده چې د کچالو د صادراتو لپاره د معیاري زیربناو جوړولو او د سیمې په کچه بازار موندنې ته کار وشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال لیدو ته وګی د خیبر تیرا قومي جرګي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او غزولو لړکی په مشروطه توګه صلاح شوې دي. خو د جرګي مشرانو مشالې دوی ته ویلي دي حتمی پریکړې نه ده کړې. په تیرا کې امنیتي ځواکونه غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې عملیات وکړي او له خلکو یې غوښتي کورونه لنډې مودې لپاره خالي کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری.
د تیرا قومي جرګې و مشر کمال الدین پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پیښور کمشنر ریاض مسعود په سالسای کې امنیتي ځواکونو ته خپل شرطونه وړاندې کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غزولو لپاره به یوازې په مشروط ډول خپل کلی خالی کوي، خو تر اوسه لا ورسره حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
چې موږ به په خپل علاقه کې دی ویلو کې بلې لوکلیا عارضی شیفټینګ هغه برداشت کو، موږ نقل مکانی بهر لنه شو کولای خو څه شرایط سره نو هغه شرایط هغه خبرې موږ بیا دوباره ریاض مقصود سے لا کې خو او هغه بیا موږ لا په دغه خبرو باندې ټیم وغختلو چې موږ به پدا باندې مشوره وکړو او هغه جرګه او مذاکرات او خبرې جاری دي. نو کومه متفقه فیصله د حکومت او د مشرونو ترمنځ د کډو په حواله سره اعلان شوې ده. دا توقع امید لرو چې یو ښه حل به تربوسی چې د دوه مجبوریونه هغه اپریشن هم وشي او د مونږ عوام لا تکلیف هم نه رسیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردی ویل چې د تیرا قومي جرګې غړو په مشروط ډول د عملیاتو تر سره کولو او کورونو پرېښودو لپاره رضامندي ښودلې، خو سیاسي ګوندونو مشران او ځایي وګړي با د کلیو خالی کولو د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي.
په هیڅ صورت باندې عوام او مونږ خلک د تیرو دغه نه تیار چې هغه کړي وکړي، خو حقیقت دا دی چې هغه خلکو مې ته دا خبره نه وکړي چې مونږ کړي کوو، بلکې حکومت ته سخت شرایط دی خې دي چې ته ویلي چې کته سو مونږ نه به کړي نه کوو که کوو نو پوري به کیس 5 لک روپۍ مونږ راکو که کور مو وګورځيږي یا مات شي یا اوسې زینو به غیبه 50 لک روپۍ راکو. چې هغه حکومت دغه خبره نه تیار نه ده، مطلب دا دی چې تیرو عوام په هیڅ صورت باندې د خبره نه تیارېږي. خو بیا مونږ سیاسي خلکو سیاسي جماعتونو د خبره برملای لونو کړو چې یو کډ وخلل نه تیار حکومت ته چې په کومه طریقه کیږي هغه د خپل سمې باندې د شتګردي د وطن او علاقې نه ورکه کی.
د خبر زلي په تیرا کې د بدمنې پر لپسې پیښو نه پاس هلته میشتو امنیتي ځواکونو په کومونو غږ کړی چې دوی غواړي په مخصوصو کلیو کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي چې دغه سیمې ترې پاکې کړي. په تیرا کې وسلوالو سږ کال د فبروري نه تر مې میاشتې پورې لږ تر لږه 4 ځایي کسان تښتولي او ریاستي ادارو لپاره یې د جاسوسۍ په تور وژلي دي. بل پلو هلته د مې په دروشتمه نیټه د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر هم جوړ شوی او په دې وروستو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم کړي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په دې وروستو کې جاری کړو بیانونو کې ویلي چې دوی په تیرا کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې او اوس غواړي دا عملیات ورپسې لرې پرتو غرونو ته هم وغځوي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاس مشال ریڈیو تو وگی د سواد په منګور کې سرکاري ملازمینو د صوبایي بجټ پر رد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې وفاقي ملازمینو په شان یې مراحت زیات کړل شي. د مظاهره چانو وینا وا چې ګرانی زیاته شوې ده او تنخواګانې کمې دي چې له وجې ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه اعلان کړې وه. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، پیرزوانی زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه تاسو مخامخ یم. قدر من ضرورت تاسو چې کوم دا اوازونه اوري په سواد کې کم سرکاري ملازمین دي هغه د خپل مرات او تنخواهانو لپاره چې د احتجاجي مظاهره کړی دا او مظاهره روانه ده دغه کم ملازمین چې دي هغه وایي چې په تیر بجټ کې چې کم د سرکاري ملازمینو په تنخواهانو کې زیاتوالی لس فیصد شوی دی هغه د ګرانۍ مطابق نه دی دغه رنګه د پینشن په متعلق او چې کم کسان ریټایر شوي دي اووه فیصد سیوا شوی دی هغه چې دی نو هغه پوره نه دی مثلا دغه تنظیم مشر علي رحمان موجود دی چې د سوات ملکن ډیویژن د ملازمینو مشر دی دغه پوښتنه کوو چې نن ولې راوتی په احتجاج یې سوای رحمان صاحب
ډیره مهرباني یاسب زمونږ نن د احتجاجي پروګرام چې دی د زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په منځ کې یو ډېر زیات تفاوت دی سرکاري ملازمینو سره صوبایي حکومت ډېر زوره مزیتې کړې دی زمونږ وفاقي حکومت چې دی هغوی په تنخواګانو کې 10% او ډسپیریټي اعلان چې دی هغه 30% اضافه کړې ده نو یقینا چې دا د مهنګای مو مطابق باندې انتهایی کمه ده هغه مو میاونډ کې زیرې کې برابر ہے خو بهرحال بیا مونږ عزت بیا 10% او 30% بیا هم څه گزاره به کوو خو زمونږ صوبایي حکومت چې کله بجټ پېښ کوو نو هغوی په تنخواګانو کې 10% او په ډسپیریټي اعلان چې کم 30% مرکز اعلان کړو هغه کې 15% اضافه وکړه نو زمونږ د حکومت د مطالبه را چې کومه ډسپیریټي اعلان کې کوم اضافه مرکزی حکومت کړی 30% نو صوبایي حکومت تم باغ شانتي 30% اضافه وږي او دغه شان د فیشن اصلاحات په نوم باندې چې کومي خبري روان دي هغه کې اضافه وږي او زمونږ چې کوم طریقه کارو د فیشن هغه ضرورو طریقه کار دي بحال کی او نوې نوې تجربې نس بون باندې کوي
سره ملازمین دي تاسو دلته کې او لکه سونه خلق د دینه یا ملازمین دي متاثر کیږي تاسو په خیال
دلته کې چې په دې زمونږ ضلع کې تقریبا 24000 سرکاري ملازمین دي چې هغه دینه متاثر کیږي او دغه شانتي په صوبه کې چې ده تقریبا 82000 سرکاري ملازمین دي چې هغه لکه د دینه متاثر دي
سرکاري ملازمین اتحاد سرکاري ملازمین اتحاد هم مر گئی بھوکے ہم کا گئی کتے یہ چینی مہنگی یہ آٹا مہنگا یہ دالے مہنگا
یو مشر نہ پختہ نہ کو سلام اللہ سلام پی جن گلو راتو کہ استاسو سونا تنخواہ دا او خراجات سو مری بدی راس لگ پاسو کہ پکم کم کی تاسو
ہو اریگیشن کے مجھے سینئر کر کے ما او بد دس بارہ من منن دے جی او بد دس سر اس مو گو او 1035 زما تنخواہ نن ما تک کی تنخواہ ملاوی کی زما دی حال تو گورا جدا زما سر دی تنخواہ دی غربت دا کار کڑے دے ولے زما بچی لکه په خېټه باندې ماړه کړی دا نو هغه د صحیح تعلیم ورکولې شمه نه بل څه ایس لکه ضرورت زم ما په خپل تنخانه پوره کیږي هدا خپل مرګرو سره پدې کړه او ته پدې سپینه کړه زم ما حل لکه تاسو جو تاسو ګورې ما
څه بچی دی کړه سوبره
زم ما ته بچی دی خیره بنځمې لوريان دي او درې دغه دي ځامن مې دي نو زمونږ د پکار دي حکومت د پکار دي زمونږ د دغه باندې رحم وکي او موږ د حال باندې رحم وکي زمونږ د ترغاګانې کوم چې مطالبات دي هغه حل کی
قدرمند اردن کو تاسو نارے ہوں اور احتجاج ہوں کو ماں سر اچھے دنوں پسوات کے دا کلاس فور یعنی درجہ سہرم داغی چکم صدر دے سید خطاب سے موجود دے دو ہم پدے کے تقرر ہوں کو دو نے پسپ دا پختہ نہ کہو چے دے و سرکاری ملازمین پدے وقت کے داغا جوان سنگ روانی داغا چھ سونا ترخوا دا و داغا طرز جوان سمر دے
یرا منگا خود سی ہو چې نمړی یو لږون دیو دا کومه تنخواه چې راکې دا زموږ په سواد کې د بجلی د بیل لګیږي د ګیس د بیل لګیږي ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې زموږ په 25000 روپۍ د بجلی بیل لازم 15000 موږ د کور کرایه ورکو 50000 روپۍ زموږ تنخواه ده او دا صوبایي حکومت دا داوا کوي زموږ صوبه مالدار ده د ځان لپاره خپل پوره مارات ګټي او موږ وته ستاره دی پروګرام په 77 سره کوو چې 23 تاریخه پورې زموږ د جایزي مطالبه ختم کړي کله بیا به دا ټول ملازمین راوځي او تاسو خلاف راوځي د دې صوبایي حکومت موږ خلاف تحریک چلو
قدرمند اردو کې تاسو واورې دل دغه احتجاجي مظاهره په سواد پرېس کلب مخې ته دغه ملازمین وکړه چې په سواد کې سلیری زره ملازمین دي هغه وایي چې را د دوی چې کم تنخواه ده هغه د ګرانۍ په لحاظ سره د دوی گزاره پکې نه کیږي بلخو حکومتي چارواکي وایي چې را مونږ هر کال د دوی په ترخاګانو کې زیاتوالی راولو او سخت کالو چې دنو لس فیصد په تنخواه د دوی بنیادی تنخواه د پای کې اضافه شوې ده 15 فیصد د دوی په برنامه کې اضافه شوې ده سرکاري ملازمین وایي چې د جون په 13 نیټه باندې به لوی احتجاج کوي په پیښو ورکی چې پای کې بعد د خیبر پښتونخوا ټول ملازمین راځي مکیږي او خپل وختنې بغواړي د سر خپل قربان یاد خپل خاطر تاسو ته اجازه ورکړي د الله په نام
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر د پیپلز ګوند سېنټر روبینا خالد وای راتلونکي 28 جون نبا دوی د بنظیر هنرمند پروګرام یو نوی منصوبه پیلوي چې زنانو وکړي شي چې خپل د هنر او زده کړو مطابق په خپل روزګارونو کړو په خپل خو درې دوجو غشي د زنانو د حقوقو خېګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وای داسې منصوبو ته د پاکستان زنانه ډیر اړتیا لري د پاکستان د زنانو غټه شمیره دا وخت غیر روزگار ده. تفصیل شبیر احمد جاننا.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر او د پیپلز ګوند سېنټر روبینا خالد د خپل ګوند په ټولنیزو رسنیو وپاړو ورکړي چې دوی هواد کې د زنانو خپل روزګارونو پاړه د بنظیر هنرمند خواتین په نوم یو نوی منصوبه پیلوي چې ورسره به زنانه د خپل روزګارونو او هودونو لارې په خپل خپو د درېدو جوګه شي او په هیڅ چا به هم دوی د اقتصاد لپاره انحصار نه لري. دا چې زنانه سوایي په خصوصي توګه هغه ښځې چې بې وزله دي او د بنظیر انکم سپورت پیسې هم اخلي او بیا حالی زالی هم کوي. نو په کورنو کې د کارکونکو زنانو د سازمان مشره ګلمینوای چې دا به یو ډیر غوره کار وشي کچره دی غریب زنانو ته روزګار نو ورکړل شي ځکه ډیر پکې کونډې دي ډیر یتیمانې جنکه او د سو نارینه بے روزګار دي.
زما د خیال دی چې خخ پروګرام دی به نظر یو داسې کار کړو چې د کټو خلک خوشاله دي خدا به د خلک څنګه ویچار چاند لګ جايږي نه دا به د دین الړی زیات خوشي چې ګر دی روزګار شروع کړي خزولا سپیکشن کړو شي کرهانه کړو شي دا څه دی خبر دا کوم زنانو خنرمند دي او دې کوم مټیریل تیاری او دې د خرصور بندوبست ولوشي یا ته هغه په اوز دې ته پیسې ملاويږي بهشک ادي سره خدا الله ارشته دې خو بخر لیږي برندونو تک چې کوم سامان دې نه کوو دې زنانو د لاس نه اوته دي مزه مچ دې دا سه طریقې کارو کی چې د خو یا پکشانې کولو کی هغه کی صرف زنانه بي د شپې په کې بالکل سړی لیخي اړه په دروازه دا نه خو نه د دوه بجو پور زنانو لټي ورکي نو کم اس کم زم بټو لخوا دې پکار وي ځکه چې هغه دا هم بوسنی چې پیریز دفتر ته زم او التبه انټری کوم ما به رجستریشن کیږي او کړه پیسې کیږي او کنه بهترین کار دا کوم دستانه چې دا بهترین کار دی خو دا بهترین بدا اګه چې کړه دا روزګار شروع شته خو
طاهر کلیم چې د یو نړیوال ادارې سره په خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې د زنانو د توانولو دوی ته ډیجیټل روزنې او بیا روزګارونو موقع ورکولو باندې کار کوي وایي چې شوخه او یا فیصد زنانه پاکستان کې داسې دي چې د کور په نارینو انحصار لري او هیڅ خپل روزګارونه نه کوي نو باید دوی په روزګار کړی شي.
کوم ګورو د پاکستان کې 2% خزي چې دي هغه صرف د روزګار زمره کې راځي او دا غي نه علاوه چې دینو تقریبا 0% خزي داسې دي چې دا غوي سره هنر او سکل شته خو هغه بې روزګار دي او هغه ته روزګار ورکړي کې دي شي. دا غي نه علاوه چې دا بقایا زموږ سره تقریبا 0% زنانه پاتې شي نو دوسرا سرټیفاید روزګار هنر نشته چې پاغه باندې هغه روزګار وکړي شي.
مړوي کده هوا زیاتره زنانه د نغدو تیارو پیسو ته ناز شي نو دا پټولنه او ملکی خزانه هم بوج دي او نه دوی او نه ټولنه بیا پرمختګ کوي شي نو خپل روزګار سربا دوی هر څه کولی شي.
زنانه صرف دی وظیفې ته محتاج نه وي او د وظیفې چې کوم څونه ورکړي کیږي هغه هم فکس ته پاغه باندې کور نه چلے دی کیږي نو چې کله دی زنانه سره هنر تر لاسه نو هغه په هنر باندې خپل ګټه زیاتولی شي. هر میاشت راغي سره څونه وخت خپل کور کې دننه کم چې زمونږ د خیبر پختونخوا ماحول دی چې باغې کې زنانه او ته د کور نه بهر ایدو اجازه ډیر کم ملاويږي نو که پاغه علاقې کې انټرنیټ اکسسېبيليټي وي او یو موبایل فون یې وسره نو هغه خپل کار چې دی نو هغه کور نه هم کولی شي.
د سېنټر روبینا خالد ترمخه بنظیر هنرمند پروګرام پرانستبا په 28 جون د ګوند شریک چیرمن او د پاکستان صدر آصف علي زرداری کوي. دی وايي 28 جون دروخه د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د زیګون وس هم دا په عمل دا زیاتر وخت پاکستان کې پټولنیز رسنو د بنظیر انکم سپورت پروګرام باندې نیوکه کیږي چې ګنې دې نقد پیسو زیاتر خلک ته کار روزګار وستلی دي او تیارو پیسو تر لاسه کولو د خلک په ملکی خزانه بوج او بیکار کړی دي او د غوښتنه د حکومتونو نه خلق کوي چې باید زنانو له نقد پیسو پرځې روزګارونه ورکړل شي چې ملکی اقتصاد کې خپل برخه واچوي. دغه مدني فعالان دا هم وایي چې په نړیوال کچه کوم رستي رپورټونه د صنفي مساوات په حق لراغلي دي. د هغې تر مخه پاکستان د ټولو خطه هواد دي چې پکې جنډر پیریټي یا صنفي مساوات ډیر کم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت د مالی کال 2025 شپږم لپاره لزره عرب روپو زیات بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د خدانی صوبایي وزیر په خبره په بودیجه کې صحت او تعلیم څانګو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او ورته زیات فنډونه ورکړل شوي دي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په بجټ کې بیلابیلو څانګو لپاره د پانګو جاج اخلي او زر به خپل غبرګون ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین رالیږلی.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ د جون په 18 نیټه و اسمبلی ته وړاندې کړل شوې دي. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د جون په 18 نیټه رابلل شوې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی د 1000 ارب روپۍ څخه زیات کلیز بجټ وړاندې کړی. د نوموړي د وینا له مخې په راتلونکي کال کې د غیر ترکیاتي کارو لپاره 640 ارب روپۍ ټاکلې دي او د پرمختیا د کارو لپاره 201 کم 500 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره به وفاقي حکومت 801 ارب روپۍ و بلوچستان ته ورکوي. دا ډول به د ځایي ټیکسو یا مالیه څخه 101 ارب روپۍ راټولېږي. په خپل وینا کې د خزانه صوبایي وزیر دا هم ویل چې د تعلیم په څنګ کې به 101 ارب روپۍ په غیر ترکیاتي برخه کې او 40 ارب روپۍ به د لوړو زده کړو لپاره مصرف کیږي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان حکومت د سیاحت یا روغتیا د څنګ د ودې لپاره 1 ارب روپۍ ایښی دي. په دې ترڅ کې مکله د بجټ وروسته د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر بخت کاکر څخه وپوښتل، نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د هرې ضلع په مرکز کې و خلکو ته د روغتیا بنیادي او ټولې اسانتیاوې برابرې کړي چې بیا څوک د علاج په خاطر و کوچ ته وراتلو ته اړ نه سي.
پدا کې ایمس کې مسلې بے نظیر ایمبولنٹری سروس دي. هغه کې مختلف ایریاز کې په هر ډسټریکټ کې موږ کم ګرد ایمبولنسان دي. تمام ډسټریکټس کې هغه یو موږ انټیګریټډ سیستم جوړو او بیا د ایمرجنسی په صورت کې په 10 کیلومتر کیچمنٹ ایریا کې کم ایمرجنسیز دي هغه به کنیکټ کول ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال سره. د ایمرجنسی په صورت کې ات لیست هغه ایمبولنس اویلیبل وي چې هغه کریټیکل پیشنٹ وي. لدی سره سره د چایلډ لایف فاونډیشن کم د کښانو دلته په کوټي سیول هسپتال کې وارد دي. هغه موږ ایکسټینډ کل سکم ډیویژنل هډ کوارټرز دي. د چایلډ ایمرجنسی وارډونه سړي په ټول ډیویژنل هډ کوارټر هسپتالو کې به جوړ شي.
پر بجټ باندې د حکومت او ازب اختلاف د غړو لخوا ګډوډ عکس العمل څرګند شوی دی. د مسلم لیگ نن سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي زرک مندوخیل وویل چې د راتلونکي کال په صوبایي بجټ کې د سیاحت او تعلیم و څنګ ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوی ده. خو په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزي زیاته کړه چې په اوسني بجټ کې ولري پرتو او وروسته شاته سیمو ته زیاته پاملرنه شوی ده.
ورته هلکې وایي حالت اسکیمان جوړیږي یا سکول ورکوم هاسپیټل ورکوم یا مقصد کالج جوړوم یا یونیورسٹی جوړوم یا د اوبو اسکیمونه ورکوم. نو دا سیده چې د ممبر په نشاندۍ ما ته کوم ځای منتخب شوی نو ما ته لر معلومات ستاسو د خپل هلکې په حواله درچ وایي ما پوښتنه وکړي نورې چاته څه داسې د جیب د پاره پیسې چاته څوک نور کوي. دا زموږ د بلوچستان متعلق چې کومې خبرې مشوره دي هغه ډېر په غلطه طریقه باندې دا دی تشریح کیږي.
که څه هم د بلوچستان په بجټ کې د وفات په ډول د سرکاري ملازمینو په معاش او تنخواه کې 10% او په پنشن کې 2% زیاتوالی شوی دی، خو د سیاحت کارت لپاره 4.5 کروڑ روپۍ ځانګړي شوي دي. پر دې باندې په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د ګوندو د اتحادیې لخوا په ګډه سره ویل شوي دي چې دوی به د جمعې تر ورځې پورې پر اوسني صوبایي بجټ خپل سم غبرګون خپور کړي. د بجټ وروسته د بلوچستان اسمبلی په تالار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د ازب اختلاف مشر یونس زیری وویل چې د اوسني بجټ لپاره د صوبایي حکومت لخوا د ازب اختلاف څخه څه پیاوړي وړاندیزونه نه دي طلب کړل شوي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بلوچستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې د صوبې کلیز بجټ د 1000 ارب روپۍ څخه اوښتی دی، ځکه چې تیر کال د بلوچستان بجټ 965 ارب روپۍ و.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي.
د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.